دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه وحید فیضیم په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استاذ مرستیال دیمتری پولایانسکی وایي چې په اوسنی وضعیت کې وخت طالبانو رسیدل ناشونی ښکاري. د تاس روسی اژانس رپورت پر بنسټ د روسی چارواکي پرون پنځشنبه په مسکو کې یو خبري غونډه ویل چې مسکو هیلمند ترڅو افغانستان کې دولت او طالبان ترمنځ ملي ډیالوګ پیل شي چې په پایله کې د ملي روغې جوړې یو حکومت رامنځته شي. خغلی پولانسکی ویل چې روسیه چمتو ده ترڅو د ملي ډیالوګ جوړولو لپاره په ځانګړي ډول د ترویکا هیوادونو غونډې لري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان غړیتوب لري همکاري وکړي. په همدې حال کې د افغانستان په چارو کې د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي چې د ترویکا راتونکو غونډه بعد دوه کې د راتونکو زیګزې میاشتې په اوګدو کې د غړي هوادونو استازو په حضور کې تر سره شي. د ترویکا غړي هوادونو په تیرو غونډه کې د طالبان د امارات جوړېدو سره مخالفت ښودلې ده. ناتو او ترکی چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لوري روزل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د ناتو لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کړی دی. د ترکی رسنۍ هم وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستان بهر د ځانګړو ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. ترکی رسنۍ د ترکی د چارواکو په قول ویل چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ د روزن لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو وایاندا د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین د جمهوریت نظام پایښت افغانستان سیمي او نړۍ لپاره مهم بولی. خال لودین زموږ همکاري ګالیا رانا نورستاني سره په مرکه کې ویلي چې په کار د ټول افغانان د یو واحد چتر لاندې راټول شي. خال جاوید لودین
د نړیوال ثبات لپاره زید جمهوریت نظام پایښت یو اساسي شرط ګڼم. داسې افغانستان ډېر ناخوالې، ډېر بې ثباتیانې، ډېر جنګونه د تېرو څلورو لسیزو کې له سره تېر کړي. یګانه لاره چې زه وینم هغه دا ده چې دا خلک ټول راټول شي، د افغانستان مختلف خلک د یو نظام، د یو واحد نظام چتر لاندې ځانونه وویني. باثباته نظام اساس له سره هم څه جوړ شوی دا مخکې بوندي له مخې ونیسي.
تاسول امریکا غک آشنا رادون خبرونه اوري. په کندهار کې امنیتي ادارو چارواکي وایي ګډو افغان ځواکونو د کندهار خار په بلابل برخه کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړی دي. وایي چې دا پوزي عملیات یرغلیز او کومندوي برخې لري چې اومده مخه د کندهار خار له داخله څخه د جګړې استل دي. د 215 اتل قلی وردو ویان جګړن محمد صادق عیسی امریکا غک ته وویل چې له تیر مازیګر راهیسې د کندهار خار په لویدیځو او جنوبي څنډه کې پوزي عملیات پیل شوي دي. بلخوا روغتیایي چارواکي وایي چې د کندهار خار لانا امن سیمو څخه له تیر شپې راهیسې درې دشتنه ټاکان روغتیایي مرکزونه ته وړل شوي چې درویشتنه پکې ملکی وګړي دي. اوسمهال د کندهار خار د 15 حوزو څخه په وو حوزو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتې روان دي چې لکه د کندهار د نیمایي برخې اوسیدونکي له خپلو سیمو څخه وتلې دي. بلخوا د زابل ولایت چارواکي وایي چې په قلات خار کې طالبان د هوان مرمۍ لګیدو له کابله 15 ملکیان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس تنگزي هم نن امریکا غږ ته وویل چې دغه ګولې د وسوال طالبان لخوا وشتل شوي چې ملکیان پکې قرباني شوي دي. کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې یاد پوسټ د ملکیانو کورونو ته نږدې پرته ده او د نخت په اوګدو کې د هوان غنې مرمۍ د ملکیانو په کورونو لګیدلې دي. وسلوال طالبانو په دې پیښه کې لاسرل رد کړی دي او وایي چې پر ملکیانو لګیدلې هوان د افغان ځواکونو لخوا وشتل شوي دي. په طبیب خو کې د افغانستان دولت د چارو وزارت وایي چې په نورستان ولایت کې د شدید بارانونو د وریدو له امله سیلابونه راوتلي دي چې په پایله کې د ولایت کې یو څلور څلوېښت تنه وګړي ورک شوي دي او اوس مهال د یادو کسانو لټون روان دي. د دغه وزارت رسنی صلاحکار عبد الله ولیزاده نن جمعه امریکا غته ویل چې لورکشي وکسان لړل تر اوسه دیش مړی د وجړ شوی کور نه موندل شوی دی. ولیزاده وایي چې یاد ارقام لومړنی دي او خای د وخت په تیرېدو سره نور هم لوړ شي. دغه سلابونه 13 ورځ مخام د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې راغلي چې د ځای چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه اورئ. د هغو افغانانو چې د امریکا له پاو سره د ترجمانانو او د سلاکارانو په توګه کار کړی و لونړنۍ ډلې چې شاوخوا 200 کسان دي د خپل کورنیو له غړو سره د امریکا خاورې ته راورسېدل. ډله به چې شمېر 2500 تن دي تر هغه پورې چې د مهاجرت د ویزو پروسې بشپړې کې د ورجینیا ایالت په فورتلی پوزي اډا کې په موقت ډول ډیر شي. له دې سره هم هره د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په اکثریت هغه استراري لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسان ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. د 2 میلیارډ او 100 میلیون ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدیدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشه ته اړتیا لري. د امریکا مشان جرګې دغه لایحه د پنځمې پورز تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سملاسه تصویب کړله. د دې لایحې لمخې هغه افغانان ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی اته زره نورې ویزې برابرېږي او د دوی د لیګ استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 1500 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د سرطان په 15مه تختول شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرو وروسته له هغې په ویلامې کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستان وتلې خو په ترلاسه شوي تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه د تختول شوي یا زورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولی نشي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی دی. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیوونه خبر ناوړی. د خلیج د همکاري شورا له ایران څخه وغوښتل چې د سیمې هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ودروي. د خلیج د همکاري شورا سرمنشي نایف ال هاجروف پر ایران غږ وکړ چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې د بس کول ترڅنګ د تروریزم ملاتړ ودروي. د امریکا متحده ایالاتو او د خلیج د همکاري شورا ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا لپاره اړینه وبللې. سعودي عربستان او امریکا په ځلونو ایران تورن کړی چې حوثي یاغان ته وسلې ورکوي. او افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د ټوکیو په اولمپیک لوب کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په اولمپیک لوب کې د 100 مترو واټن په 13.92 سنو کې وهو او د خپل نه کسیز ګروپ و مقامي وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی همدومره واټن په 13.3 سنو کې کچ کړی وو او په دې توګه یې په اولمپیک لوب کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړ. د لامبو وهلو په برخه کې افغان لوبغاړي فهیم انولی په 500 متره آزادو سیالیو کې په خپل ډله کې 5م او د 3 اویا هیوادونو ترمنځ 9.5م ځای خپل کړ. فهیم انولی وکول شل چې 500 متره واټن په 8.5 ثانیو کې ووهي. تر اوسه 3 افغان لوبغاړو په ټوکیو کې د اولمپیک په سیالیو کې لوبې کړې چې کوم مډال یې ګټل اندي. د دې مهال خبرونه هم دومره وو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به لومړی دا رپورت واوري چې په داسې حال کې د کورونا وایروس د دلتا بڼه په چټکۍ سره په ټوله امریکا کې د خبرېدو په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکي کارکونکو باید واکسین سي او یا هم په منظم ډول ټیسټونه وکړي او ماسک واغونده. په دې باره کې د خبر نور جزئیات زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځم په پوره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو سره خبرې کولې. د کووېډ 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه ویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټول کارمندان او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي. لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو، د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووېډ 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووېډ 2019 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده. غوره دفاعي لار
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپینې ماړی یوې اعلامیې کې راغلي چې فدرالي حکومت د 2 میلیونه ملکي فدرالي کارکوونکو په ګډون تر 4 میلیون ډیر امریکایان په کار ګماري. بایدن زیاته کړه چې ورته معیارونه به فدرالي قراردادیانو باندې پلي شي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه د دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي تر څو په دې باندې غور وکړي چې څنګه او کله به د امریکا د خدماتي پرسونل باندې د کورونا ضد واکسین اجباري کوي. له دې وړاندې سپینه ماڼۍ ویلي وو چې په جدي توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکوونکي باید د کورونا وبازت واکسین وکړي او د تطبیق مدرک یې ولري، کنه په منظمه توګه باید د کووید-19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. له دې سره د فدرالي کارمندانو اتحادیې محتاطانه غبرګونونه ښودلي. د حکومت د کارمندانو فدراسیون وایي چې تملری مخکله دي چې کاري شرایط وضع شي، حتی که د کووید-19 واکسینونو او نورو اړوندو پروتوکولونو په حق له هم وي، جزئیات باید له هغوی سره شریک او خبر کړی شوی وي. یاد اتحادیه د فدرالي کارمندانو تر ټولو لوی اتحادیه ده چې د کابو 2000 کارمندانو استازیتوب کوي. بلخوا د فدرالي قانون پلي کوونکو افسرانو اتحادیه ویلي چې د امریکایي لاره نه ده چې خلک د طبي اقداماتو لپاره مجبور کړی شي او دا د مدني حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. که څه هم هر څومره چې مدعیان د دې کارونو د توجیه کولو لپاره کوښښ کوي، خو دا د مدني حقونو خلاف دی. دغه اتحادیه په 15 ادارو کې د 10000 کارکوونکو استازیتوب کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورټونو ته دوام ورکوه. د یوې چړنې لمخې پتیرو شلو کلونو کې د واکسینونو پروګرامونو د نړۍ د یو شمیر وژونکو ناروغي په وړاندې د میلیونونو کسانو ژوند ژغورلې دي، خو د دغو پروګرامونو دوام د کووید-19 له امله لګواښ سره مخامخ دی. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانې یوسفزی راپورټ تیار کړی.
په 2000 کال کې د شری ناروغي وروسته د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په بیړنۍ توګه واکسینونه وکړل. سیډنی خای چې دغه ډول هڅو په میلیونو خلک وژغورل. سیډونکو په تیرو 2 لسیزو کې په 1200 په ټیټو او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې د خلکو د واکسین کولو پروګرامونو ته کتنه کړې چې لس ساري ناروغۍ په نښه کوي. دوی وایي چې واکسینونه د شاوخوا د 500 میلیونو کسانو ژوند چې اکثر یې ماشومان دي ژغورلی دی. د وسیډنا د واکسین د اغیزو د ویډلې چې گاوی نومېږي له خوا تر سره شوی. گاوی د واکسینونو اتحادیه ده چې د بل او ملندا ګیټس د شرکت سره یو ځای کار کوي. ډاکټر کیټی ګټو په امپیریل پوهنتون لندن کې د رپورت یو لیکواله ده. هغه وایي کچره موږ په خپل وړاندوینو کې واکسینونو ته دوام ورکړو، د 2019 کال نه وروسته به موږ د میلیونو کسانو د مړینو مخه نیولې وي. دومره لوی شمیر او واقعاً موږ غوښتل چې په دې سړنې کې وخایي چې د کرونا د وبا نه مخکې موږ د واکسینونو په لګولو سره د څومره مړینو مخنیول شو او موږ غواړو په اوږدمهاله اغیزو ټینګار وکړو. د واکسین کول اوږدمهاله ګټې په راتلونکي وخت کې لیدل کیږي. د واکسین پروګرامونو د ځانګړو ناروغیو د مخنیوي برسره نوري ګټې هم لري. ډاکټر کیټی ګټو زیاته کړه، د مثال په توګه چې خلک په هغه ناروغي ولاخته کیږي چې واکسین مخنیوي کولای شي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو ممکن د نورو شیانو لپاره د خلکو درملنه وکړي. سړونکو خبرداري ورکوي چې د کووډ وبا د نورو ناروغي او د واکسین کولو پروګرامونه ګډوډ کړي دي. د نړیوال روغتیا سازمان په اپریل کې خپل د 2013 کال لپاره د خلکو د واکسین کولو ایجنډا خبر کړه چې د واکسینونو پروګرامونه ډېر سم شي او حتی نورو زیاتو خلکو ته ورسول شي. کیټ اوبراین د روغتیا نړیوال سازمان د واکسینونو د څنګه مشره ده. هغه وایي دا به د هغه ماشومانو چې په مکمله توګه د واکسینونو پاتې شوی، د هغوی نه نیمای ماشومانو ته واکسینونه ورکول وي. هغه ماشومان چې تر څو ورته یو واکسین هم نه دی شوی، دا په دې معنی ده چې په ټیټ او متوسط عاید لرونکي ملکونو کې د واکسینونو 1500 نوي پروګرامونه په لاره واچولای شي. ساینس پوهان وایي چې د چکورل شو لوی شمېر د عصري او پرمختللي درملو پرمختګ ښایي، او دا چې د کرونا د وبا سره سره باید د واکسینونو پروګرامونه جاري وسی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وچه صندوق یا یونیسف د شاګردانو پر مخ د ټولو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه کړې ده، چې تیر کال په نړۍ کې د کووید 19 وبایي ویروس له خپرېدو وروسته یې دروازې وتړل شوې. په دې اړه له جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین در لیږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسټلولي.
د یونیسف ماموران وای په داسې حال کې چې په شمالي هیمسفیر کې خونځي د دوبی د رخصتۍ لامل تړل شوی دی، په جنوبي هیمسفیر کې دا وخت لا شپږ سوا میلیون زیات شاګردان او شاګردانی د کورنونس اوبا وجا د خونځي وو د تړل کېدو لامل لزده کړې او تعلیم نه محروم شوی دی، چې دا عمل به د هغوی راتلونکي او سوکالۍ لپاره مضر تمام شي. د ماشومانو د تعلیم او زده کړې لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ریپورت لمخې د آسیا او پاسفیک د سیمې په تقریبا سمو نمایي هیوادونو کې خونځي له 1300 ورځو راهیسې تړل شوي دي، او عین شان حالت د کارابین د سیمې په هیوادونو کې او هم په لاتینا امریکا کې دی. د خونځیو دروازې د شاګردانو په مخ تړل شوي دي. د تازه اټکلونو پر اساس د ختیځي او جنوبي ختیځي افریقا په هوازونو کې هم تقریبا ټول خونځي تړل شوي دي، او شاګردان په خپل کورونو کې ناشتي. په جنیو کې د یونیسف وایان جیمز الډر وای چې د خونځي و تړل کېدل د شاګردانو پر فزیکی او ذهني هوساینې او صحت باندې هم ناوړه اغیزه کوي. نو موږ وایو
what this looks like and we've learned this over the past year from the data is that
دا سه معلومیږي لکه چې د تیر یو کال په موده کې د جمع شو ارقام هم څرګنده شوی چې وست د شاګردانو د تعلیم او زده کړې خوندیتوب او لملګرو او دوستانو سره د ناستې پاستې ځای تشویشونو تشدد او په کم عمر کې د جنکو امیدوار کېدو نیولې ده. موږ په ټوله نړۍ کې او بری اعظمونو یا نیموچو کې ګورو چې په ماشومانو کې د تشدد په لورې تمایل، د تشدد کچا او د بېوزلو ماشومانو د یتیم خانو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د جیمز الډر په وینا په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه درېمه برخه هیوادونه د ریموټ لرننګ یا لرې مسافې نه د انټرنیټ په وسیله د زده کړې او تعلیم د حاصلولو اسانتیاوې نه لري، چې له همدې امله په ختیځه آسیا او د پاسفیک د سیمې په هیوادونو کې له 80 میلیون زیات شاګردان د خونځي وو د تړل کېدو له امله د تعلیم او زده کړې له حاصلولو نه بې برخې پاتې دي. همداشان د افریقا د نیمې وچې په ختیځو او جنوبي برخو کې هم د شاګردانو د زده کړې دا حالت دی. په یوګاندا کې د درې سوه او شپږو ورځو پورې خونځي تړل شوي وو، او د هغو هیوادونو په سر فرست کې شامل دی چې د ښه زیات وخت لپاره پکې خونځي تړل شوي دي. له یوګاندا نه وروسته جنوبي سوډان د ذکر وړ دی. د لرې مسافې د زده کړو اسانتیاوې نه لري. ماشومان یې نشي کولای چې د انټرنیټ نه په استفاده په کورونو کې تعلیم حاصل کړي. جیمز الډر پدیاړه یو ځل بیا ویل
if that doesn't resonate to those in power then the world bank does have a report showing
که د قدرت څښتنان دا حقیقت نه مني، پ په دې اړه د نړیوال بانک رپورت موجود دی. دا رپورت وایي چې د یو اټکل له مخې خونځیو د تړل کېدو په وجه د حق و زحمې له بابته لس ټریلیونه یعنی سل زره میلیارده ډالره زیان اوښتی دی او یونیسف ټینګ باور لري چې دا وضعیت همدغه شان د تل لپاره دوام نشي کولای. او لکه چې تاسو ټول پوهیږئ په دې اړه کاره شواهد هم موجود دي چې ابتدایي او ثانوي خونځي د پینډمیک یا وبا د خپرېدو په اصلي عملونو کې نه دي شامل. دا نړیوال سازمان د نړۍ ټولو هیوادونو ته خواست کوي هر څومره چې زر ممکني خونځي دې پرانیزي. ټولو استادانو او شاګردانو ته د واکسین لګولو انتظار دې نه کوي. کوم ځانونه چې په دې وجه شاګردانو ته رسیږي زخ ډیر دي او هغه باید نور منتظر پاتې نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غا په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غا په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دا معلومات برابر
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا هم د افغانستان څخه را رسیدلې رپورټونه. د خوست یو شمیر ولسی خلکو د طالبانو له هغه غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې ویلي و جمهور رئیس اشرف غنی دې استعفا وکړي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت راستولې دی.
د خوست د غلزګونو قومي مشرانو او نورو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو له هغه سرګندونو سره مخالفت څرګند کړ چې ویلي دی کولس مشر محمد اشرف غنی استعفا وکړي دوی سولې ته حاضر دي. دوی چې په یو غونډه کې راټول شوی وو ویل چې ظاهرا د خبرې په خطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړي کوي. خو زیات یې کړه چې ګوند تر شای د پاکستان د حکومت په ځانګړي ډول د هغه هیواد استخبارات لاس لري.
دا چې دایي چې استفاده وکړه د خلاص سید چې د سهیل شایندو خو دا خبره چې دوی د پاکستان د جنرال باجوا د پاکستان د ایسای د مشر دود او بل فضل رحمان د څیر زمخته یلی وی چې زاد په افغانستان کې د طالبان نملاتړ کما د جهاد بللای وو.
کچری کې دا سوشي چې بیا مثلا واغو اشرف غنی غو ورکی استعفا ورکی نره کې د شي چې ګډوډي رمسته شي او میخ په افغانستان کې نره تشنو جی زپاش نو خبره دا غو 400 کرسی انتخاباتي طرف نه یو سلی طرف نه د عامه طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به مونږ یو د ځای کې د مرګین د خلصي
تور از وړاندې طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی سهیل شاهین ویلی تر هغه سولنه کې یو چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی استعفا نه وی ور کړی. قومي مشر مرګ زادران غونډې ته په خپلو خبرو کې افغانانو و غوښتل چې د اجازه نه ورکوي چې په اوسنۍ حالاتو کې ولسمشر غنی استعفا ته اړ باسي. هغه ویل طالبان د دې چوکاټ او میکانیزم لمخه د سولې په برخه کې مخ کې لاړ شي. خو زیات یې کړه چې د هغوی له ورستۍ غوښتنې سره خلک مخالف دي او د اړتیا پر مهال د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ درېږي
او هیڅ چاته د افغان ولسونه د اجازه نه ورکوي چې ولسمشر دې استعفا وکړي او بیا دې طالبان رشتي بیا دې مشر جوړارې راوکو. په قانون په اصول چرچی می ډیر وخت نه هغه ته تجی وږي کبیا نرسي او موږ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکي او مټر ون غاړي جنگ وسره وکي د پیلیسه او د ملي امنیت ته امنیتي او د پیز وکونو سره څنګ وداري.
د غونډې بلګډونوال حمید الله محب خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان اوسنۍ مسله د ولسمشر محمد اشرف غنی په استعفا نشي حل کېدلای.
لکه څه ډول چې په قطر کې د طالبانو د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین ویل چې ولسمشر د استعفا وکړو هیڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
د خوست د نننۍ غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې قدرت ته رسیدل غواړي له جګړو د لاس واخلي او سیاسي حل لاره د تعقیب کړي. ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو د عام روغتیا وزارت وایي چې هغو کسانو چې په هند کې د استروزینیکا واکسین لومړی ډوز یې څو اونۍ وړاندې اخیستی و او د دوهم ډوز اخیستلو ته انتظار و، کولی سي سر د شنبې له ورځې په کابل او ولایتونو کې د واکسین د دغې بڼې دوهم ډوز واخلي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ چې له کابل څخه راستولې دی.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پنځشنبې په ورځ په هند کې د تولید شوي استروزینیکا واکسین 130,000 دوزه واکسین چې د سویډن له افغانستان ته برابر شوی ترلاسه کړی دی. دغه وزارت وایان د سګیز نظری خبریالانو ته ویل چې دا واکسین به هغو کسانو ته تطبیق شي چې د همدې بڼې واکسین لومړی دوزې څو اونۍ وړاندې اخیستی او خو د واکسین د زیرمو د کمبود له امله یې دغه واکسین دوم ډوز سره سره دی اخیستی. ښاغلي نظری ویل هغه شمېر هیوادوال چې د استروزینیکا واکسین لومړی دوزې اخیستی او شامل ورځی کولای شي ټول هغه مرکزونه ته چې د کورونا وایرس واکسین تطبیقي ورشي ترڅو دوم ډوز ورته تطبیق
شي.
خاغلی نظر ویل چې د رژیم به د استروزینیکا واکسین 130,000 دوز بل جوپا او ورپسې به د همدې بل واکسین 318,000 دوز جوپا هم تر دې ونه کابل ته راوړل شي. د امر وخت وزارت نګلی دوه میاشتې وړاندې د استروزینیکا واکسین د زیرمو د کمبود له امله ټول هغه کسانو ته د واکسین تطبیق وځرو چې دغه بل د واکسین لومړی دوز د مخه اخیسته وو. د امر وخت وزارت چاغه کسان چې د استروزینیکا واکسین لومړی دوز یې اخیسته تر درې میاشتې پورې دوهم دوز اخیسته شي. په افغانستان کې د استروزینیکا واکسین سربیره په چین کې تولید شوی واکسین او هم په امریکا کې د جانسن ان جانسن د شرکت لخوا تولید شوی واکسین تطبیقیږي چې تر اوسه شاوخوا 1,300,000 کسانو د کورونا وایرس د واکسین له دغو درې ډولو څخه اخیستي دي. د امر وخت وزارت مرسیال وایي میرویس علیزی وایي چې په نړۍ کې د کورونا واکسین ته د اړتیا له مخې د واکسین برابرول په یو نړیواله سونده بدله شوې ده. خو ډاکټر علیزی وایي چې په افغانستان که د کرونا واکسین تطبیق لاره ښه روانه ده.
کوم واکسین چې په حدود 14 میلیون دوز واکسین موږ باید واکس فسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه درلاسه کړو، تر اوسه پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. نو بینن هڅه مو ده چې ډېر ژر په راتلونکي کې دغه واکسین یو تر انتقال شي. علت هم دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې د واکسین د تولید کموالی همدا بایزې دي کېږي چې پر وخت باندې واکسین یو تر انتقال نه شي. نو په همدې اساس سره کوم پلان چې د امر وختي وزارت نیولی دی د واکسین تطبیق په برخه کې خوشبختانه د پلان مطابق من ډیر خروانیم، تر اوسه پورې دا څنګه شوی چې من په واد کې واکسین نه لرو، یعنی د واکسین تطبیق دی پات څخه تر اوسه پورې واکسین زمونږ واد د مختلفو هوادونو څخه د مرسته په توګه افغانستان ته انتقال شوی دی او موږ یې خپل وګړو ته تطبیق کوو.
د امروختي وزارت د جمعې پورس په سلیل شولایتونو کې د کورونا وایرس د شپږ سو یو دیش نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هواد کې د کورونا او بعد خبرېدو رئیسی پر دغه ناروغي دښته شو کسانو شمیر 1,300,000 سلو په دوستانو ته رسیدلې دي. په تیرو سلیلي ساعتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې په هرات کې ثبت شوې چې شمېر 1,500 ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې 10 تنه د کورونا پر ناروغۍ مړه شوي چې ورسره پر دغې ناروغۍ د ټولو هغو ناروغانو شمېر چې د کورونا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ مړه شوي 6,300 تنو ته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 1,814 تنه د کورونا وایرس له ناروغۍ کړېږي چې د روغتونونو سربېره په کورونا د کوم څه درمل لاندې دي.
د وېټرنس یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هغېڅه کې مراعات کړئ. اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کله کله د شل ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 0.5% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، اکل چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، اکل چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د تکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ کروونی.